دی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانک زایم تاسو د ازادي رادیو دغه خبری پروگرام خبرونه ته خراغلاست وایم په دغه پروگرام کې بیا هم د نیمروز د هوایی بریټ په اړه باندې تاسو ته راپور لرو دا چې افغان دولتي پلاوی لا هم نیمروز ته نه ده تللی خو ولسمشر اشرف غنی چارواکو ته امر کړی چې د پیښې زیانمنو کورنیو ته رسیدګي وشي نور مهم مسایل هم لرو خو تر هرڅه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له فریبا ظاهر اورو
سر کې د مهمو خبرونو سرټکه په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي استفانو پونته کور وایي چې د بین الافغاني خبرو دوهمه مرحله باید د ټولو افغانانو لپاره د پام وړ نتیجه ولري په غزنی کې وسوالو کسانو د کابل بانک یو کارکونکو وژلای او امریکایي چارواکو د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوري په درشل کې د ټولو هیواد په کچه د نورو وسوالو ترزونو د احتمال په اړه خبرداري ورکړي د خبرونو تفصیل په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي استفانو پونته کور وایي چې د بین الافغاني خبرو دوهمه مرحله باید د ټولو افغانانو لپاره د پام وړ نتیجه ولري ناتو پر ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې شغلی پونته کور د ملي مصالحې د عالی شورا له رئیس عبدالله سره په پرونی کتنه کې همداراز په ټول افغانستان کې د تشدد د پای ته رسیدو غوښتنه کړې ده د ناتو ملکی استازي پرون ماښام د جمهور ریاست د چارو ادارې له رئیس فضل محمود فضلي سره په کتنه کې هم د بین الافغاني خبرو د بریا لپاره د تاوتریخوالي د د دوه غشتنه کړه د افغان دولت او طالبانو مرکچی پلاوی د سولې د خبرو د نوې مرحلې د پرمخ بیولو لپاره اوس مهال په دوحه کې دي په غزنی کې وسلوالو کسانو د کابل بانک یو کارکونکو وژلای د غزنی امنیت قماندانۍ ویان احمد خان سیرت د سیشن په اړه ازادي رادیو ته ویل چې نصیر احمد عثماني نن سهار 8 بجې له کوره د دندې پر لور روانو چې وژل سوی دی شغل سیرت زیاتوي چې د کس خپل کور ته نږدې په حاجی رفی شارګوټي کې د دوه امنیتي اوزې اړوند د وسلوالو لوري په بیژغت فنچا وشتل سوی دی تر اوسه پورې د دې پېښې مسولیت چا نه دی منلی اخوا تندر قلووردو بیا په غزنی ولایت کې د پاوز د عملیاتو پر مهال د یو لس طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي د دې قلووردو ویان ایمال مومن ازادي رادیو ته وویل چې د غزنی په مرکز او واغز ولسوالۍ کې د عملیات اوروس لاغه تر سره سول چې طالبانو د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر پوستو برید وکړ
د واغز په ولسوالۍ کې 8 تنه طالبان وژل شوي یو تنه ټپي شوي همدارنګ د مرکز اړوند د نوغي پسیمه کې بیا 3 تنه طالبان وژل شوي او یو تنه ټپي شوي
شغلی مومن زیاتوي چې په دې عملیاتو کې د طالبانو وسلې او مهمات هم له منځه وړل سوي دي طالبانو بیا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي په مزار شریف کې په یو برید کې دوی میرمنې وژل سوي او درې نور ټپیان دي تر راپورونو له مخې پېښه نن سهار هغه مهال وسوه چې وسلوالو موټر سایکل سپرو د شاهین قلووردو پر یو رینجر موټر ډز وکړې د 209 شاهین قلووردو ویان حنیف رضایی رسنیو ته تایید کړ چې دا برید د مزار شریف په بابای ولی درې لارې کې د دې قلووردو د ښځینه کارکونکو پر موټر سوی د شغلی رضایی په وینا په دریو ټپیانو کې دوه د شاهین قلووردو کارکونکي میرمنې او یو ډرایور شامل دي سموږه خلا ازادي راډیو ری امریکایي چارواکو د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوري په درشل کې د ټول هیواد په کچه د نورو وسلوالو اعتراضونو د احتمال په اړه خبرداري ورکړي د امریکا د تحقیقاتو فدرال ادارې اف بی آی پرون په یو بیان کې چې رسنیو ترلاسه کړی ویلي چې د امریکا په ټولو 500 ایالتونو کې د ایالتي کانګرسونو او په واشنگټن کې د کانګرس پر ودانیو د وسلوالو اعتراضونو پلانونه جوړ شوی دی ل پلازمینه واشنگټن ډي سي پرته د امریکا په ډیره ایالتونو کې د وسلو ګرځول آزاد او قانوني ممانعت نه لري د اف بي آی بیان زیاتوي چې د اعتراضونو شای د رواني جنوري د 14 او 16 ترمنځ ورځو کې اوسي د ولسمشر ډونالد ترامپ په لویان تیرونی د کانګرس پر ودانی برید وکړ چې په پایله کې 15 کسان ووژل شول په یو بل خبر کې راغلی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا د کانګرس پر ودانۍ د تېرې اونۍ له برید وروسته د لومړي ځل لپاره له خپل مرستیال مایک پنس سره وکتل. له دې کتنې داسې برېښي چې ټرمپ به د کانګرس لخوا د ده د لرې کولو یا استعفا ته د اړ ایستلو له هڅو سره سره خپله د ولسمشرۍ دوره بشپړه کړي. د حکومت یو چارواکي رسنیو ته وویل چې ټرمپ او پنس رغنده بحثونه وکړل. دې چارواکي زیاته کړه پنس دا نیت نه لري چې د ډیموکراتانو د غوښتنې له مخې ټرمپ د اساسي قانون د 25 تعدیل پر اساس د ولسمشرۍ لپاره نامناسب وبولي او له دندې لرې کړي. او د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړی سره لدی چې د کورونا ضد واکسین پروګرامونه یې ګړندي کړي دي، خو ممکنه نشکاري چې سږ کال د ټولیز خوندیتوب رامنځته سي. د دې سازمان لوړ پوړي متخصص سومیا سوامی ناتان پرون وویل سره لدی چې د تر ټولو اغیزمن کیدونکو کسانو د خوندیتوب لپاره واکسین پیل شوی، خو موږ نسو کولای ووایو چې په 2021 کال کې به په کومه سطحه ټولیز خوندیتوب ترلاسه کړو. نوموړي زیاته کړه که د ځینو سیمو یا هیوادونو په سطحه دا کار وسي، خو دا بیا هم د ټولې نړۍ د وګړو خوندیتوب نه دی. سره لدی چې له څو میاشتو راهیسې د اروپا، آسیا او امریکا په بیلابیلو برخو کې محدودیتونه هم پلي سوي دي، خو بیا هم ویروس مقاومت کړی او لا یې خپرېدل دوام لري. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. د خبرونو د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولئ. د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې به وړاندې واورئ چې نیمروز ته دولتي پلاوی لا هم د څېړنو لپاره نه دی تللی. له سیمې د راپورونو په اساس دا خبره شوې ده. اخوا د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی افغان چارواکو ته امر کړی چې د نیمروز د هوایي برید زیانمنو کورنیو او خلکو ته رسیدګي وشي. د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال
امنیتی او دفاعي ارګانونه د دغه هوایي برید په اړه د هر اړخیزې څېړنې او موندنې وروسته د جمهوري ریاست عالي مقام سره خپل گزارش شریک کړ.
له کونړه هم یو راپور لرو چې ډیورنډ کرښې ته نږدې پراته کونړیان وایي له څو کلونو راهیسې د پاکستان د پوځ د توپچي بریدونه او د وسلوالو ډلو له ګواښونو سربیره چا ورسره مرسته نه ده کړې.
زیاتره خلکو خپل ژوند له لاسه ورکړ، زیاتره کورونه هم تخریب شوي دي. موږ تر اوسه پورې د مرستې په نوم باندې هیڅ شی هم نه دی لیدلی.
د هموري چې امریکای چارواکو د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړې په درشل کې د ټول هیواد په کچه د نورو وسلوالو اعتراضونو د احتمال په اړه خبرداری ورکړی. بیا هم خراغلی رازو لومړی مطلب ته. د نیمروز ولایت په خاشرود ولسوالۍ کې پر ملکي وګړو د هوایي برید د څېړنې لپاره ګمارل شوی پلاوی لا هم سیمې ته نه دی تللی. د دې پیښې د قربانیانو کورنۍ عدالت غواړي او پر حکومت غږ کوي چې د ملکانو د مرګ ژوبلې مخه ونیسي. اخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما د دې پیښې د روښانه څېړنې غوښتنه کړې او د ملکي وګړو په خوندیتوب یې ټینګار کړی دی. ولسمشرۍ ماڼۍ هم د دې پیښې د هر اړخیزې څېړنې او زیانمنو کورنیو ته د رسیدګي امر کړی. امید زهیرمال دغه موضوع تعقیب کړي او همدا شی برسره د ټلیفون په کرخه باندې نور جزئیات شریکوي.
د پیخي د قربانیانو د کورنۍ یو زړی میر حسن ازادي رادیو ته نن وویل چې کته هم تموا په زلون ور سره واده هم شوی چې د دغه پیخي د چیرن لپاره به د نیموز ولایت د والی په مشه یو پلاوی سیمې ته ورزی او سیړي بچي آیا د پیخي د نویات او حداتول هغه نور موضوعات چې اړین دي سورو خان شي چې په پیخه کې مرغوب لا چاته وخت دی ولی د دله قوله چې لا هم داسې کوم پلاوی سیمې ته نه ورغلی. د یکشن به پښپا د نیموز ولایت د خاشود ولسوالۍ د منځري په سیمه کې د عبدالقادر په نامه باندې د یو کورنۍ چې اویا کلن مشر دی د خپل دوه زامنو سره په کور کې میشتو په کور یې په نخ کېږي او هغه څه چې د دوه تورځای ازادي رادیو ته وایي چې د څلور چورلکو له خوانه پر دغه کور باندې چې څاوخوا څلوېښت کورنۍ په منځ کې پروت، البته څلوېښت نورو کورنو په منځ کې پروت دی، څلور راکېټونه یا څلور توغندي په فایر کېږي او بلاخره د کورنۍ اتلس غړي یې وژل کېږي. په دې پېښې پیخه کې دوا زامن چې یو یې نورانی او بل احمد نومي کې دواړه چپیان دي چې د یو روغتیایي وضعیت نازک دی. نورانی واده کړی او دوه ماشومان او مېرمنې هم په دې پیښه کې وژل شوي. ولې احمد لا کوژ نه و، خو د کورنۍ نور غړي بیا د ده لونې وې چې د مېلمستیا لپاره دلته راغلي وي، او لمسیان یې وو چې ټول اتلس تنه جوړېږي، او عبدالقادر خپله هم چې اویا کلن سړی و په دغه پیښه کې وژل شوی دی. دوی د عدالت غوښتنه کوي، وایي چې دغه پیښه دې په سم ډول باندې او هغه څنګه چې اړتیا ده وڅېړل شي، شو څو معلومه شي چې ولې ملکیان په نښه کېږي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ هم د افغانستان د حکومت دغه اقدام ستایله چې دغه پیښې څېړنه کوي. تېره شپه ولسمشر محمد اشرف غني وویل چې دغه پیښه باید په دقیق ډول باندې وڅېړل شي، او همدا ډول امنیتي ارګانونو او د نیمو ځایي ادارې ته امر وکړ چې ټپیانو ته رسېدلی وکړي او تر خوا یې دغه زیانمن شوې کورنۍ سره مرسته وکړي. د جمهور رئیس د ویان مرستیال دواخان مینهپال هم نن ازادي راډیو ته وویل
مشر د نیمروز ولایت مسولینو ته لارښوونه وکړه چې ژر تر ژره د شهیدانو کورنیو ته رسېدګي او د ټپیانو اساسي درملنه وکړي. امنیتي او دفاعي ارګانونه دې د دغه هوایي برید په اړه د هر اړخیزې څېړنې او موندنې وروسته د جمهوري ریاست عالي مقام سره خپل گزارش شریک کړي.
د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر هم پرون پر خپل ټویټر پاڼه باندې دغه برید وغنده، او د افغانستان د حکومت نه یې غوښتنه وکړه چې د ملکیانو د وژنې مخه ونیسي. خو د افغانستان حکومت بیا په ځانګړي ډول باندې جمهور رئیس کومه اعلامیه خپره کړې تېره شپه، او د هغه له قبله پکې لیکل شوي چې د ملکیانو د مجروب یو ستر عامل چې دی دلیل چې دی هغه طالبان دي. ولې طالبانو بیا په دغه ډول پیښو کې د ملکیانو د وژنې په برخه کې خپل مسؤلیت رد کړی دی؟ څنګه ځکه
بله مننه کوم. د نیمروز د هوایی برید په اړه باندې مو جزئیات واوریدل. دا چې د راپورونو په اساس دولتي پلاوی لا هم د دغه پیښې سیمې ته نه دی ورغلی. د راپورونو په اساس دغه سیمه د طالبانو تر کنټرول لاندې ده، چې پکې د شنبه په شپه باندې هوایی بریدونو د راپورونو په اساس ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
اسمه مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، مون په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
امریکای چارواکو د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړی په درشل کې د ټولي واد په کچه د نورو وسلوالو اعتراضونو د احتمال په اړه خبرداري ورکړه. په عین حال کې ولسمشر ډونالد ترامپ چې دیموکراتانی لواک د لری کولو هڅه کوي، د پلازمینی واشنگتن ډی سی لپاره اضطراری حالت اعلان کړی دی. جزئیات بل نوریاس نوری وورو.
د امریکا د تحقیقاتو فدرال ادارې اف بی آی پرون په یو بیان کې چې رسنیو ترلاسه کړی ویلي چې د امریکا د ټولو 500 ایالتونو په مرکزونو کې او په واشنگتن کې د کانګرس پر ودانۍ د وسلوالو اعتراضونو پلان جوړ شوی دی. له پلازمینې واشنگتن ډی سي پرته د امریکا په ډیری ایالتونو کې د وسلو ګرځول آزادي او قانوني ممانعت نه لري. د اف بی آی بیان زیاتوي دا اعتراضونه ښایي د روانې جنوري د 16 او 20 ترمنځ ورځو کې وشي. د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړې په درشل کې د وسلوالو اعتراضونو دغه خبرداری داسې مهال ورکول کېږي چې تېره اونۍ د کانګرس پر ودانۍ تر برید وروسته په واشنگتن ډی سي کې او د کانګرس د ودانۍ لپاره امنیتي تدابیر سخت شوي دي. تېره اونۍ د کانګرس پر ودانۍ د ولسمشر ډونالد ترامپ پلویانو د برید په پایله کې 15 کسان ووژل شول. اف بی آی دغه راز معلومات ترلاسه کړي چې یوه ډله له خپلو پلویانو غواړي چې کرسم د خپلې دورې تر ختمېدو مخکې له واکه لرې شي، په دولتي، ایالتي او فدرالي محکمو او اداري ودانیو باندې بریدونه وکړي. که د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس او کابینه د اساسي قانون له 15 تعدیل څخه چې په اساس کولی شي ترامپ د ولسمشرۍ لپاره نامناسب وبولي او له دندې لرې کار وانخلي، د امریکا د استازو جرګه چې دیموکراتان پکې اکثریت دي هڅه کوي چې روانه اونۍ ترامپ استعفا کړي. ترامپ د امریکا د کانګرس پر ودانۍ د تیرې اونۍ له برید وروسته پرون د لومړي ځل لپاره له خپل مرستیال مایک پنس سره وکتل. له دې کتنې داسې بریښي چې ترامپ به د کانګرس لخوا د ده د لرې کولو یا استعفا ته د ایل ایسترو له هڅو سره سره خپله د ولسمشرۍ دوره بشپړه کړي. د حکومت یو چارواکي هم رسنیو ته ویلي چې ترامپ او پنس رغنده بحثونه وکړل. د چارواکي دغه راز ویلي پنس دا نیت نه لري چې د ډیموکراتانو د غوښتنې له مخې ترامپ د اساسي قانون د 15 تعدیل په اساس د ولسمشرۍ لپاره نامناسب وبولي او له قدرت یې لرې کړي. د چارواکو په وینا په خپل ترامپ هم د جنوري په 10 نیټه د ولسمشرۍ د دولې د پای ته رسیدو تر وخته له واکه د لاس اخیستو پلان نه لري. خو ترامپ ویلي چې د بایدن د لوړې په مراسمو کې به ګډون ونه کړي. پاین حال کې ولسمشر ترامپ پرون دوشنبه د پلازمینه واشنگتن ډي سي لپاره اضطراري حالت اعلان کړ چې پر اساس د امریکا د کورنی امنیت وزارت او فدرالي اضطراري ادارې کولای شي د اړتیا په صورت کې له سیمه ییزو چارواکو سره چارې همغږي کړي. دغه وضعیت به د جنوري تر 23 پورې نافذ وي. خو په یو ناببره اقدام کې د کورنی امنیت سرپرست وزیر چاد ولف چې ادارې د لوړې د مراسمو لپاره د امنیتي چارو مسؤل د خپلې دندې استعفا ورکړه او وی ویل خپل استعفا لاتنی واحد عادي مسأله ده. بل سنورسه
مننه کوم نوریاس نوریو د امریکایي چارواکو د هغه خبرداري په اړه باندې راپور او جزئیات شریک کړل چې ویل د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوري په درشل کې په ټولي واد کې خای نوري وسلوال مظاهری او اعتراضونه هم وشي.
ویوا لا لیبرتاد
او سربخوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
رفراندوم
شورا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه له فریبا ظاهر اورو.
په کندوز کې 15 دولتي فابریکې خپل فعالیت نن بیا ځلې پیل کړ. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه تولیدي فابریکه د 1,000 امریکایي ډالرو په پانګونې سره له 15 کلونو وروسته خپل فعالیت بیرته پیلوي. نوموړي وویل چې یاد فابریکه په 24 ساعتونو کې 10 ټنه غوړي تولیدوي او تر څنګ د زغرو کنسولو او پمبدانې غوړي کنجاره او صابون هم جوړوي. چارواکي وایي د کندوز سپینزر تولیدي فابریکه پر کندوز سربیره خپل تولیدات نورو ګاونډیو ولایتونو ته هم د خرڅلاو په مخه استوي. د سپینزر تولیدي فابریکه چې له کلونو راهیسې فعالیت په ټپه درېدلې وو، له ازبکستان څخه 15 پایه ماشینونه د یادې فابریکې د بیرته فعالیت په مخه وپیرل. د سوداګرۍ د پراختیا او پرمختګ نړیوال نندارتون نن په کابل کې پرانستل شو. د افغانستان د پانګوالو او سوداګرو د ټولنې عمومي رئیس عبدالهادي فرهنګ نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه نندارتون به د 3 ورځو لپاره پرانستی وي. په یاد نندارتون کې په 200 غرفو کې د افغانستان بیلابیل محصولات نندارې ته ایښودل شوي دي. مسؤولین وایي دا ډول نندارتونونه افغاني محصولاتو ته د بازار موندنې لپاره ډېر ګټور تمامېږي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اثارو سره افغاني په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغاني لاس پوله، یو یورو 3 افغاني شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند 103 افغاني، یو سعودي ریال 6 افغاني 45 پوله، زر ایراني تومانه 3 افغاني 45 پوله، زر هندي روپۍ 1040 افغاني او زر پاکستاني روپۍ 409 افغاني.
د اقتصاد نړۍ خبرونه هم د نورو خبرونو او راپورونو په څیر د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. ورزو کونړته ډیورن کرخې سره نږدې پراته کونړیان وایي له څو کلونو راهیسې د پاکستان د پوځ د توپچي بریدونو او د وسلوالو ډلو له ګواښونو سره مخ دي، خو حکومت او مرستندوی ټولنې د مرستو او ملاتړ په مهال له یاده باسي. دوی وایي په سیمو کې د ژوند شرایط خراب او هیڅ ډول سهولتونه نشته. په اړه تفصیل له کونړ اورو.
عبدالله د دانګام ولسوالۍ د زوړ برول وسیدونکو د هغوایي په سیمه یې له تیرو شاوخوا 11 کلونو راهیسې پاکستانی ځواکونه د توپونو ډزې کوي چې دوی ته د سر او مال درانه زیانونه اړولې دي. هغوایي
زیاتره خلکو خپل ژوند له لاسه ورکړ، زیاتره کورونه هم تخریب شوي دي، ساروي هم له منځه تللي دي. د کار کلي کروندې لپاره چې کوم ځمکه ده هغه هم تخریب شوي او خرابه شوي ده. کوم فصلونه یا ونې بوټي چې وي هغه هم اکثریت لمن زتلی دی من تر اوسه فورې د مرستې په نوم باندې هیڅ شی هم نه دی لیدلې.
دا یوازې دانګام نه دی چې پرې د پاکستان پوځ توپچی بریدونه کوي او پکې د افغان حکومت مخالف وسلوال فعال دي، بلکې د ډیورند کرخې ته څیرمه د کونړ د شپږو پرتو ولسوالیو اوسیدونکي له یو ډول ستونزو او ګواښونو سره مخ دي. د خاص کونړ ولسوالۍ د شالې ولی اوسیدونکی ملک طاووس خان وایي دوی سره په مرستو او د بیا رغونې په پروژو کې عادلانه چلن نه کیږي.
اکثر مؤسسات چې راځي مرکز کې هغه خپل هغه خپلې پروژې تطبیقوي، خو که بیا بل پرز ولسوالیو ته غزیبی د ولسوالیو په مرکزونو کې تطبیقوي. هغه سیمې چې لرې پرتې دي، هغه سیمې چې غرنۍ دي، هغه سیمې چې د ګواښ سره مخامخ دي هلته نه ځي. زموږ ولسونه چې دي غوښتنه کوي د خپل دولت نه، د خپل حکومت نه، چې دغه مرستې چې زموږ په نومونو راځي، زموږ منطقو له راځي، باید موږ ته راورسي.
د ډیورند کرخې سره پراته ولسونه وایي د پاکستان پوز پرې د توپونو بریدونه کوي، وسلوالو ډلو یې هم په خپلو کورونو او سیمو کې آرام ژوند تریخ کړی او له بل پلوه افغان حکومت هم له پامه غورځولی دي. د کونړ ولایتي شورا پخوانی رئیس حاجی محمد ساپه هم وایي ډیورند کرخې سره نږدې پرتو ولسونو سره د مرستو په ویش او د آبادۍ په چارو کې د حکومت لخوا توپیریز چلند کیږي.
سلهاو ټنونه مواد په مختلفو برنامو کې دلته راشي او هغه هم په دغه چند ځایونو کې چې هغه یا د ولسوالانو لخوا نه یا د ادارې لخوا نه مشخص اشخاص معلومي هغه ته ورکول کیږي. که چیرته اداره دا وایي چې یاره موږ دغه ولسونو سره کومک کړی دی، نو موږ ته د ولس د استازو په صفت موږ ته دغه اسناد وښایي. تر اوسه پورې موږ په سترګو ته نه دي لیدلي.
په کونړ کې چارواکي هم مني چې تر اوسه ډېری د آبادۍ او بیا رغونې پروژې په امنیتي ساحو کې ترسره شوي او همداراز مرستې هم په یادو سیمو کې ویشل شوي، خو اوس یې هڅې پیل کړې چې د ډیورند کرخې ته څیرمه پرتو کلیو ته هم خپل خدمات ورسوي. د کونړ والی محمد اقبال سعید آزادی راډیو ته وویل
دا اوس هم د سروي ټیمونه راغلي دي انکشاف جهاد په چوکاټ کې په مختلفو ولسوالیو کې دوی لګیا دي پروژې سروي کوي. مونږ اول ورځ باندې ویلو چې متوازن انکشاف په کونړ کې دا اصل د مونږ لپاره ملي دسترخوان پروسه چې ده دا ټولو ساحو ته باید رسیدګي وکړي او ټولو ساحې باید د دې مرستو نه مستفید شي.
په کونړ کې د خاص کونړ سرکانو مروري شولتن دانګام او ناړې ولسوالۍ د ډیورند کرخې ته څیرمه پرتې دي. د غرنی چاپیریال لرونکي دې ولسوالیو کې بیلابیلې وسلوالې ډلې فعالیتونه کوي او همدارنګه په تیرو څو کلونو کې پرله پسې د پاکستان پوځ هم پر دې ولسوالیو وخت په وخت د توپونو ډزې کړي. پاکستانیو چارواکو په رسمي توګه پر دې ولسوالیو د توپچی ډزو خبره نه ده منلې، خو په کابل کې افغان چارواکو وخت نا وخت پر کونړ له هغه اړې توپچی بریدونه غندلې دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
وربشو خوست ته د خوست اوسیدونکو وایي د موټرو او خلکو د غنی غونی او بینظمۍ له لاسه ښار ته پننوتلو ساعتونه ساعتونه منتظر پاتې کیږي. دوی وایي غنی غونه لیوي نه بلې ورځ ته ډیر دوه باندې ده که حکومت په دې اړه منظم پلان ونه لري نو د خلکو ستونزې به نورې هم ډېرې شي. چارواکي دغه ستونزه مني خو په دې برخه کې د یو لړ نویو پلانونو خبره کوي. په دې اړه پام وکړئ له خوسته دغه راپور ته.
د خوست اوسیدونکي وایي چې په ښار کې د موټرو او خلکو د ګڼه ګوڼې همدارنګ د شته بې نظمۍ او خپل سری د لاسه دوی ساعتونه ساعتونه ښار ته نشي داخلېدلی. هغوی زیاتوي دې حالت د نورو ستونزو تر څنګ جنایي او امنیتي پیښو رامنځته کېدو ته هم زمینه برابره کړې او د جرمونو عاملانو ته یې د فرار موقع په لاس ورکړې ده. مدني فعال جاوید خان آزادۍ راډیو ته وویل
ټول مشکلات چې په دې کې جنایي جرایم هم موجود دي باعث دغه بې نظمي ده چې دلته یو بې نظمي او ګډوډي او انرژي موجوده ده او موږ ته د هیڅ د منلو وړ نه ده. دولت باید د دې پر پلان جوړ کړي تر څو دا مسایل ټول په یو ځای حل شي.
د خوست ښار
اوسیدونکو عرفان الله ننګیال وایي په دې وروستیو کې په دې ښار کې د خلکو او موټرو ګڼه ګوڼه ډېره شوې او که څوک کوم کار لپاره یو او بل ځای ته ځي یا ناروغ لري نو د ګڼه ګوڼې له لاسه ورباندې ځنډیږي.
هغه ورونه او خویندې چې سهار لخوا یا د ماسپښین لخوا وظیفو ته ځي یا د کوم عاجل کار لپاره ځي دوی په لاره کې ډېر بند پاتې کیږي، ډېر منتظر کیږي، هغه کار یې نیمګړی پاتې کیږي یا خدای نه خواسته مریضان ولري، مریض ځای کیږي.
بل لوري ته د خوست چارواکي تاییدوي چې په ښار کې بې نظمي او ګڼه ګوڼه ډېره ده او لامل یې دا ښیي چې دا ښار د شپېته کاله مخکې د نفوسو په تناسب نقشه شوی خو اوس خلک ډېر شوي، کاروبار زیات شوی او نقشه په خپل پخواني حالت پاتې شوې ده. د خوست مرستیال والی عبدالواحد پټان وویل
پلان زموږ دا دی چې راتلونکي ورودي څلور لارو په سر کې موږ د پارکینګونه جوړ کړو وسایطو دپاره، د دې سره به ګڼه ګوڼه د وسایطو په کمه شي او بل په هره ولسوالۍ کې ښارګوټي جوړ شولو نو په خوست په ښار باندې به بیروبار او کوم حالت چې اوس د ګڼه ګوڼې دی هغه به کم شي.
سره له دې چې د ښاروالۍ او ټرافیکو مسؤلینو لا دمخه ژمنې کړي چې د ښار په عبوري دروازو کې د موټرو تمځایونه جوړوي، یو شمیر صنفونه د ښار څنډو ته لیږدوي، ښار کې دننه به ځمکتلي بازارونه جوړ شي، لاسپلورونکو ته ځایونه مشخصوي، خو کلونه کلونه وروسته هم دا پلانونه یوازې د ژمنې تر پولې پاتې شوي او په اړه یې د پام وړ کارونه نه دي شوي.
د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې واورئ.
مسیر ورځپاڼې په کابل او ځینو نورو ښارونو کې هدفي وژنو ته اشاره کړې او لیکلي چې لا هم ګونګه چاره ده چې عاملین یې نه دي روښانه شوي. لیکوال ټینګار کوي که څه هم حکومت د دغو بریدونو پړه په طالبانو اچوي خو طالبان بیا بیا په دغو بریدونو کې لاس لرل رد کړي دي. لیکوال د دې بریدونو موخه یوازې د ویرې او وحشت ایجادول یادوي او لیکلي ښایي هڅه دا وي چې د سولې پروسه تخریب شي، په دغو بریدونو سره وښودل شي یا خو طالبان پر خپل دشمنو عمل نه کوي او یا هم نورې ډلې شته چې د طالبانو پرته به هم جګړې ته دوام ورکوي. لیکوال ټینګار کوي که دواړه اړخونه رښتیا هم داسې اسناد او شواهد لري چې ښایي مقابل لوری په دغو بریدونو کې ښکیل دی نو په کار ده چې له خلکو سره یې شریک کړي. هشت صبرس پانی د حکومت او پارلمان ترمنځ تقابل د دواړو خو په زیان بللی او ټینګار کړی چې دا به ستونزې لا پراخی کړي. وړاندې راغلی چې د ولسي جرګې او حکومت ترمنځ تقابل د امنیتي میثاق او ملي دسترخوان پروګرامونو پر سر راپورته شو. د لیکوال په وینا که څه هم د سازو جرګې د حکومت له دې پلانونو سره مخالفت کړی و او ورته یې مثبت رایه نه وه ورکړې خو حکومت د پارلمان انتقادونو ته غوږ ونه نیوه او پروګرامونه یې پلي کړل چې دې کار د ولسي جرګې غوسه راپارولې ده. ورځپاڼې دواړو لورو ته سپارښتنه کړې چې په اوسنیو حساسو شرایطو کې چې د سولې خبرې روانې دي اړتیا د سو حکومت او پارلمان د تقابل پر ځای د ستونزو په هواري فکر وکړي او د یو بل له تورنولو لاس واخلي. او هیواد دولتي ورځپاڼې د برېښنا د پرچاوۍ پر ستونزې لیکنه کړې ده. وړاندې راغلی د پلازمینې کابل په شمول د افغانستان لویو او وړو ښارونو کې د برېښنا کمښت هغه ستره ستونزه ده چې په تیرو شلو کلونو کې هم د نړیوالو پراخو او پریمانه مرستو سره سره حل نه شوه او لا هم داسې کوم ډاډ نشته چې دا ستونزه دې په نږدې راتلونکي کې حل شي. ورځپاڼې پر برېښنا شرکت ټینګار کړی چې باید د برېښنا په ویش کې انډول رامنځته کړي او هغه کارکوونکي له دندې لرې کړي چې په خپله خوښه د برېښنا ویش چارې تر سره کوي.
ستاسو له پیغامونو
مسیر هلمن هم د کابل د بګرامان یو لهفلنه نړیکه نیولې ده. زما تاسو ته یو غوښتنه د مهاجرت وزارت څخه ده، دا ده چې د کومې شخصي شبکې چې دي لکه افغان د سیمو روشن نو انتن او داسې نورې هغوی انټرنیټ به لوړې دي او بل وخت یې کم ده. په نور ښودونکو که موږ وکړو تقریبا درې میاشتې شپږ میاشتې حد اکثر وخت وي، دوی حد اکثر وخت ده یو میاشت ده. نو هیله ده چې مهاجرت وزارت واوري. مثلا
د روزګان ولایت جراوت ولسوالۍ سره د ورځې خبره کوم. د روزګان ولایت جراوت ولسوالۍ خدیه دا رقم دی د ششلم لپاره چې یو پیرا کار کوي یو پیران کې په دې روم یې د خدیه سره نن باندې سي یو انت یو انت خوشته نمز بل کو شي وانت بل شو شو ان شاء الله راته نه پېښې پال د دې سماده پیغام دی لکه سلام.
کلیوال آشنا دی هلمند ولایت د نادلی ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. کوم څلور زره ټولګې چې په نورو ولایت کې یعنې ډېره برخه یې په لویو کندهار خصوصا په هلمند ولایت کې جوړېږي، موږ د دې هرکلی کوو. موږ د دې ډېر زیات منندوی یو چې د هلمند ولایت د خوار او غریب او وروسته پاتې ولس دومره لړ او غټ خدمت وسو. نو د هلمند ولایت د شمالي ولسوالیو د ټوله هلمند د کوم ماشومان چې دي هغه په ډېرو سختو کارو مشغوله دي او درس و تعلیم ته نه خلاصېږي. نو دا سبان زر ټولګي چې په هلمند ولایت کې اوازې جوړېږي، موږ د هرکلی کوو. د دې سره به د هلمند ولایت 90% خلک د تعلیم څخه برخمن شي. زما د ټولو پلارونو ورونو او مشرانو څخه دا په کلکه باندې دا غوښتنه ده چې د دغه چانس ته پوره ګټه واخلي، خپل ماشومان او دغه کوم ټولګي چې جوړېږي د ته وخت ځانګړی کړي او دې ته ور واستوي. وسلام په احترام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
مننه کوم چې د ازادي راډیو د خبری پروګرام مو واورید. وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 شوې. فریبا ظاهر به لنډ خبرونه وایي.